تاسه ل اس بي اس پختو سره یاس. استرالیا کې د اوخبه افغانانو تاریخ، ژوند او د استرالیا آبادولو کې د هغوی ونډې ته ځانګړې کتنه. اس بي اس پښتو خبرونه د اوخبه افغانانو تاریخ را ژوندې کولو ته ژمنه ده. د اوخبه افغانانو هغه کیسې واوري چې مخکې مو کله نه وی اوریدلې. زموږ د خبرونه ملتیا وکړئ تر سو استرالیا کې د خپلو افغانانو او هم ژبو تاریخ باندې پو او له هغې زده کړه وکړئ.
د 1980 او 1960 میلادي کلونو ترمنځ شاوخوا 3000 افغانان له اوښانو سره آسترالیا ته راوستل شوي و چې د اوخبه افغانانو په نوم یادیږي. اوخبه افغانانو د آسترالیا په پرمختګ کې مهمه رول لوبولی، مګر آسترالیا ته له راتګ مخکې هغوی شاید په دې نه پوهېدل چې د دغه هیواد په لرې پرتو سیمو کې کار او ژوند څومره سخت دی. اوخبه افغانانو د استرالیا په داسې سیمو کې کار کاوه چې خلکو روغتیایي، ترانسپورتي او نور اسانتیاو ته لاسرسی نه درلود او ډېرې سیمې کشف شوې هم نه وې. راپورونه ښیي چې اوخبه افغانانو به د نورو موسمونو ترڅنګ د اوړي په تودې هوا کې هم د استرالیا له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول او په لاره به یې شپې تېرولې، مګر په هغه وخت کې د نن ورځې په څیر د شپې تېرولو لپاره ځایونه او اسانتیاوې نه وې تر څو اوخبه افغانان وکولی شي آرامه خوب وکړي. سره له دې چې اوخبه افغانانو په ډیرو سختو شرایطو کې په استرالیا کې کارونه کړي او د دغه هیواد په پرمختګ کې مهمه رول لوبولی، مګر هغوی په دغه هیواد کې له نژادي او مذهبي تبعیض سره مخ شوي دي، ځکه د اوخبه افغانانو د پوستکي رنګ له اروپایانو سره توپیر درلود. همداراز اوخبه افغانان مسلمانان و او په دغه هیواد کې لومړنی جومات هم د افغانانو لخوا جوړ شوی و. د مذهبي او نژادي تبعیض ترڅنګ د استرالیا په ځینو مستعمرو کې داسې قوانین هم وضع شوي و تر څو اوخبه افغانان د کار له حقونو څخه محروم کړي. د بیلګې په توګه په 1995 میلادي کال کې د لویدیځې استرالیا د مستعمرې لخوا یو قانون تصویب شوی و تر څو اوخبه افغانان د سرو زرو په کان کې له کار څخه منع کړي. د دې ترڅنګ په 1990 میلادي کال کې د نیو ساوت ویلز مستعمرې لخوا یو قانون تصویب شوی و تر څو له اروپایانو پرته نور خلک ونه شي کولی له بهرنیو هیوادونو څخه کارګر استرالیا ته راولي. په دې معنی چې اوخبه افغانانو د اروپایانو له اجازه پرته نشو کولی کارګر استرالیا ته راولي. استرالیا ته د اوخبه افغانانو د راتګ پر مهال د استرالیا هیواد شتون نه درلود، بلکې د استرالیا اوسني شپږ ایالتونه د بریتانیا د خپلواکو مستعمرو په توګه پیژندل کېدل او هرې مستعمرې خپل مشر او خپل قوانین درلودل. له همدې امله نشو ویلی چې په ټولو مستعمرو کې به له اوخبه افغانانو سره یو ډول چلند کیده. همدارس په دې اړه دقیق معلومات نه دي ثبت شوی چې د استرالیا په هرې مستعمرې کې اوخبه افغانان له کوم ډول تبعیض سره مخ شوي و، بلکې تاریخ پوهانو له اوخبه افغانانو سره د تبعیض ځینې بیلګې په خپلو کتابونو کې بیان کړی دی. د 1901 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د نیو ساوت ویلز، ویکټوریا، تزمانیا، کوینزلند، سویلی او لویدیز استرالیا مستعمری سره یوځای شوی او د استرالیا د کامن ویلت هیواد یې جوړ کړی. د استرالیا هیواد د جوړېدو پر مهال د دغه هیواد په بیلا بیلو سیمو کې زرګونه اوخ په افغانان په کارونو بوخت و، خو شاید په دې نه پوهېدل چې د استرالیا د مستعمرو له یو ځای کېدو وروسته به له څه ډول حالت سره مخ شي. د استرالیا له جوړېدو وروسته په 1901 میلادي کال کې د وایټ استرالیا په نوم یوه تګلاره یا پالیسي هم تصویب شوه، تر څو له اروپایانو پرته د نورو هیوادونو اوسیدونکي ونه شي کولی په استرالیا کې کډوال شي او د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. د وایټ استرالیا پالیسۍ له تصویب وروسته یو شمیر هغو افغانانو ته چې د رخصتو لپاره خپلو هیوادونو ته تللي وه بیرته اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو استرالیا ته ستانه شي او خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د کډوالۍ د تګلارې له تصویب وروسته ډیری اوښ په افغانان دې ته اړ شوي تر څو بیرته افغانستان او هغو پښتنو میشتو سیمو ته ولاړ شي چې اوس مهال د پاکستان تر کنټرول لاندې دي. تاریخ پوهان لیکي چې د 1940 او 1950 میلادي کلونو ترمنځ د اوښانو یو زیات شمیر هغه تمځایونه له منځه تللي چې اوښ به افغانانو به د مالونو بارولو او یا هم د سفر پر مهال د دمې اخیستلو لپاره کارول. هغه اوښ به افغانان چې بیرته افغانستان ته تللي هغوی خپل اوښان په استرالیا کې پریښي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یادولو وړ ده چې اوس مهال هم له 1 میلیون څخه زیات اوښان په استرالیا کې شته چې لومړی ځل افغانانو سره دغه هیواد ته راوستل شوي وه. سره له دې چې د وایټ استرالیا تګلارې له اروپایانو پرته نورو خلکو ته په دغه هیواد کې د کډوالۍ اجازه نه ورکوله تر څو د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي، راپورونه ښیي چې د یادې پالیسۍ له تصویب وروسته یو شمیر اوښ په افغانان په استرالیا کې پاتې شوي او ودونه یې کړي دي. د اروپایانو په پرتله اوښ په افغانانو لپاره آسانه وه تر څو له بومیانو سره اړیکې او راکړه ورکړه ولري. له همدې امله په استرالیا کې د پاتې شویو اوښ په افغانانو له ډلې څخه ډیریو له بومیانو سره ودونه کړي او ماشومان ترې پیدا شوي، خو یو شمیر افغانانو بیا له اروپایانو سره هم ودونه کړي دي. د بیلګې په توګه د دوست محمد په نوم له اوښ په افغان څخه یادونه کولی شو چې له یوې ایټالیوي میرمنې سره یې واده کړی و او شپږ ماشومان یې درلودل. د وایټ استرالیا پالیسی د شاوخوا وو لسیزو لپاره د دې لامل وګرځېده تر څو له اروپایانو پرته د نورو سیمو کډوال ونه شي کولای د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. مګر په 1903 میلادي کال کې د یادې تګلارې له لغوه کېدلو وروسته د نورو هیوادونو د اوسیدونکو په څیر افغانانو ته هم اجازه ورکړل شوي تر څو استرالیا ته کډوال شي. اوس مهال په لس هاوزر افغانان د استرالیا په بیلابیلو ایالتونو کې ژوند کوي او د نورو استرالیانو په څیر ټولو اسانتیاو ته لاسرسی لري. سره له دې چې په خپل وخت کې اوښ په افغانان له تبعیض سره مخ شوي و او په استرالیا کې د تابعیت حق نه درلود، مګر نن ورځ یو زیات شمیر څېړونکي او لیکوالان د اوښ په افغانانو له کارونو په ښه نوم یادونه کوي، ځکه اوښ په افغانانو د استرالیا په پرمختګ کې مهمه رول لوبولی او یو ښه میراث ورڅخه په دغه هیواد کې پاتې ده.
مننه له دې چې دا مطلب مو واورید. تاسو کولی شئ دا او نور مهمه مطالب لپاره ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او موبایل اپلیکیشن له لارې زموږ ملتیا وکړئ او زموږ د خبرونو مطالب له نورو سره شریک کړئ.
SPS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبي خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.